د مشال ریډي اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم د څلورو بجو په خبرونه کې مهر کړی کوم په لوبړې نیمه ګنټه کې به تاسو ریپورټونه وړاندې کوو په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یو ونیز خبرونه واوري نو هیله ده چې را سره پات شي د غړې تر اخره لوبړې به مجید بابر تاسو د دیو خبرونه وایي
ستړي مشهورم به د مشال خبرونو سرټکی له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ دوام لري چارواکي وایي په سواد کې د مسافرو د یو فلاین کوچ کندې ته د پریوتو له امله د یو ماشوم په شمول درې کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي اسرائیلي ځواکونو په غزا کې د ملګرو ملتونو په یو سرپناه او روغتون برید کړی اوس د مشال خبرونو تفصیل له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د وستلو بهیر نن د نومبر په 15مه هم روان دی او غنی کورنۍ د تورخم او چمن لارو افغانستان ته ستنې شوې دي د تورخم یو انتظامی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن د نومبر په 15مه مشال لري ته وویل د نومبر په 14مه د شپې تر 11 بجو 960 ته کورنۍ چې د نفوسو شمیره اسنیم زره جوړیږي په تورخم دروازه افغانستان ته وړیدلې دي په داسې حال کې چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بیا اسناد افغانانو له پاکستانه د وستلو بهیر روان دي تر اوسه افغانستان ته یوازې په تورخم دروازه د ستنو شو افغان کډوالو شمیره یو لک شپې ته اتیا زرو ته رسیدلې او دغه شمیره مخ په زیاتېدو ده اخوا په چمن پوله د چارواکو په خبره تر 500 زرو پورې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دغه کډوال د کراچۍ لاهور ګوجرانوالا سیالکوټ سوابه او د پاکستان له نورو برخو لومړی پیښور او بیا له نیکو تر رسیږي او له هغه ځایه په تورخم دروازه افغانستان ته وړي د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن په 14مه ورځ هم روان دی دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامي له پلان سره سم د نومبر په لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرلو شرط عملي کړ د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 1 پیل کړی او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ په دروازه خلکو ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي دوی وایي له افغانستان سره پر پوله د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو شرط نه مني چارواکي وایي چې د سواد د تحصیل کبل په چربینوړای سیمه کې د مسافرو د فلاین کوچ کندې ته د پریوتو له امله د یو ماشوم په شمول درې کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي د ریسکیو یو یو دوه د مشرق وقار خان په خبره دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې نن سهار دا گاډي د چربینوړای نه کابل ته پلار وو د چارواکو په خبره د ابتدایي پلټنو له مخه دا پیښه د ګاډي د بریکونو ناکاره کېدو له امله شوې د ریسکیو یو یو دود په خبره یو ماشوم او یو بل کس د پیښې پر ځای کې مړ شوی ول او یو کس په روغتون کې ساور کړه په جوبلو کسانو کې ماشومان او خدي هم دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي د صحي چارواکو په خبره په دغو کې د دوو کسانو صحي حالت د اندېښنې وړ دی د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین په لسو مقدمو کې گرفتاري خودلې ده ترین د کراچۍ پولیسو د اکتوبر په 14مه د 3MPO یا د عامه نظم ګډوډولو مادې لاندې د یوې میاشتې لپاره نیولې و په کراچۍ کې د ترین وکیل قادر خان پرون مشالې لته وویل چې د نوموړي د بند سزا د نومبر په 6مه پای ته رسیدلې خو پولیسو په لسو نورو مقدمو کې گرفتاري خودلې ده
من خبر خدا دے چھ عدالت لا دے خوشی کول حکم نہ دے ور کڑے او لس اف آئی آر بد بندی لس اف آئی آر دی
او دے لس واڑو کے دد گرفتاری کھول دا جیل والے تے دغت لے دے اطلاع جیل والے تے ور کڑے کہ بدی لس کی سنو کے دا اشار کر
د کراچۍ د پولیسو د چارواکو په خبره دا مقدمه د 2013 میلادي کال نن تر روان 2023 کال کې په بیلابیل وختونو کې د خار په سوراب ګوډ ګلشن معمار سچل ارټری میدان شریف آباد سیټي کورټ پولیس تانو کې درج شوی وی د اسلامي همکاري او سازمان او سعودي عرب با په اسلام کې د خزو حیثیت او ځواکمنتیا تر عنوان لاندې د خزو نړیوال کانفرنس قربتو کوي سازمان پرون د نومبر په 14مه په بیان کې ویلي چې کانفرنس په پجده ښار کې د نومبر له 6مې تر 7مې پورې وي بیان دی ته وی هڅه کوي چې د سازمان د غړو هیوادونو په پرمختګ کې د خزو ونډې روښانه کړي او د هغو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي چې د اسلام دین د خزو د حقونو په وړاندې د خنډ په توګه انځوروي د سازمان په خبره د کانفرنس موخه دا ده چې د وښایي چې د اسلام تعلیمات تل د خزو لپاره عادلانه او مساوي وي اسرائیلی ځواکونو پرون د نومبر په 14مه په غزا کې د ملګرو ملتونو په یو سرپناه او پروختون برید کړی چې په کې ګڼ ملکی وګړي وژل شوي دا په داسې حال کې ده اسرائیلی ځواکونو په غزا کې د واکمن حماس ډلې پر ضد عملیات تیز کړي دي په عین حال کې امریکا او د دوی عرب ملګري هیوادونه په سمدستي توګه د اوربند پارتیا سره سلا شوي نه دي د امریکا د بهرنیو چارو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په اردن کې د عرب هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره سم هغه وروسته وکتل چې اسرائیل ټینګار وکړ چې د ټولو یرغمل شوو تر خوشي کېدو پورې به موقتی اور بند ونه کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمان صفتی ویلي عربي هیوادونه د سمدستي اور بند غوښتونکي دي. او وروستی خبر د لوبو په اړه باندې، دا مهال د هند په هند کې د 500 اوریز کرکټ نړیوال کپ سیالو کې د هند او د ساوت افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. هند ټاس وګټلو او لومړی بیټنګ کول غوړه کړ. دا مهال په 15 اوورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو هند 219 منډې جوړې کړې. د مشال خبرونه پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو مجید بابر ویل اوس به اولنی رپورت ته ورشو. په بلوچستان کې ځینو پښتنو ملتپالو ګوندونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دې ژر تر ژره ودروي. دغه ګوندونو د یوې لویې جلسې له لارې احتجاج کړی و چې نگران حکومت د دومره لویې پرېکړې واک نه لري. د احتجاج کوونکو ګوندونو ځایي مشرانو د پاکستان پر ریاست تور پر کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوو، نو ځکه افغانان کډوال شول چې اسلام آباد پې له نړیوالو ډېرې پیسې واخیستې. د پاکستان پوځ د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردوي او اوس نگران حکومت وایي چې د بې اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر نه ودروي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ را لګولی.
د پښتون ملت پاله سیاسي ډلو لکه اومی نېشنل ګوند پښتونخوا ملي او می ګوند څخه جلا سوي ډلې نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تېر ورځ په کوټ ته چیرمه په کوچلاخ کې و احتجاجي جلسه وسوه. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلند په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ویل چې افغانان نه یوازې د دې ملک په ترقی کې برخه اخیستې ده، بلکې د افغانانو په نامه راغلی ډالران دلته حکومتو خوړلی دي. د پښتون تحفظ موومېنټ د صوبایي صدر ملک مجید کاکړ په خبره چې نن د شناخت کارډ په پلمه افغانان و خپل هیواد ته لېږدول کیږي. د ترنی جلسې ته د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي مشر احمد جان وویل چې د پاکستان و امن او اقتصاد ته د افغانانو څخه هیڅ ډول خطر نشته.
نن هم د پاکستان معیشت ته ټول ټول وو طاقت او توان د افغان کډوال و کړی دی. ټول ټول سخت مهنت په دې ملک د افغان ولس ته ځای کوي. په اصل کې ځانو د دوی دا کوم پالیسی چې د زموږ سره خلاف دا د دې د پاره د مشروعي دی او تاسو دا تصویر ما ساده کی ازانو دې کار کو تاسو په یاد د اسلام آباد ای کوټ دا جسټس هغه وخت چې جسټس وطن من الله چې نن دا سپین کوټ جس جج دی دا هغه دا فیصله ورکا چې کوم افغان په دې ملک په دا سوال دی هغه دا حق لري چې هغه ته شریعت ورته شرط کار ورکړي.
پر دې محل دا اومی نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه زیات کړه چې نن په ټوله ملک کې پښتانه د افغانیت پر بنسټ باندې نه وایي زورول کیږي، بلکې د ده په خبره چې د پښتنو پر جایدادو قبضې هم روان دي. چکله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې احتجاج کول د سیاسي جماعتو جمهوري حق دی. خو د ده په خبره چې د چمن د لارې د افغانانو و خپل هیواد ته د لېږدولو کار په چټکۍ سره روان دی، د دې مقصد په خاطر حکومت په کوټه او چمن کې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د نومبر د لومړني نیټ څخه په پاکستان کې د بې اسناد آزادو افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو لړۍ پیل شوې ده او د حکومتي چارواکو په خبره چې د چمن او تورخم د لارې د 2 لک څخه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي، ځکه چې د دوی په خبره د چمن د لارې د افغانانو خپل هیواد ته د ستنېدو کچه اوس 55,000 ته رسېدلې ده. د پاکستان څخه د بې اسنادو افغانانو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ د وروسته پیل شوه، کله چې د روان کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ کې د پاکستان د لنډمهاله مرکزي حکومت لخوا اعلان وسو چې هغه ټوله بې اسناده وګړي به د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه پولیس نیسي او خپلو خپلو هیوادو ته بې لیږدوي. څوک چې دلته په ناقانونه توګه استوګن دي، د حکومتي چارواکو په خبره چې 12 لک څخه زیات داسې وګړي دي چې هغه په پاکستان کې بېله څه اسنادو استوګن دي.
اور ادھر کو تاسے مشال ریڈیو تا ہوگی دا ایوب ترین رپورٹ مورید ام دے سرا تڑلے یو سو غگون دراو رو چھیل پاکستان دا بیاسنا دا افغان کڑوالو دا استلو لڑی چکو ما روان دا داغی پترس کے ڈیرے خلق چھ دے اغا دا ترخم دلاری افغانستان تا روان دی دا داغ خلق سرا زمگ ہمکار فرحاد شنوار پا ترخم کی خبری کڑی دی رازی چھ دا وارو
خاوری میرزا جان راغلو کارخانو نا او یم داس کی می لے دے دے بالا او کارخانو کے مکھڑا او گوست موٹر ر پسے دے اور بار ما کا پسرو زل می روی دو پاکستان اسکر خلص ساتھی روان یو والے او بس در پدری کو نور بھائی سر ما نوستا خورو را سیاست گولے نے داس اشارے دایوانان کر ٹول دا رزق والا ور کے دے رزق ہم دالا جی موار دے او نورم کورم ران دے کلا مم ران دے ور سم گڈ وٹ پرتے جی نور دالا دغه حکومت له رنګ چمر سره کومک وکه مګلا کور راکا که کور نه راکې چې خپل زړیز کور سره جوړ کانی وس دغه حکومت نه لرو
د مانم د محمد اساق لګوز لاور نه ولا وزوم افغانستان ال دې تنګ ولته بنې ول کول لاور کې لکه پر خودو وینه مونږه ای ډی کارت کار کدار خرګه نو مسئله به ویل تا چا سي کرایا باندې کور ورګو غن لګ مونږ دې راکړ او کور کرایا باندې او ته به ورته لګدا بونه شړی ل کور نه بس مونږ ته تلار به بولسان ورته ویلی وو چې دو مونږه به شړو مونږ به نه پر خودو یوځیدم او ولته مونږ خپل ځم کړه کورم خیر نه جوړ مګم غټره خوشاله خپل کلی دروانه خپل غټ دروانه وطن دروانه
عبد شعور واک اینڈ بسته کې سلور کالم دیر کو نور مجبور خپل پکېره نو سو دلته خپل بلار مریض وو ها پا کور سه نور کورم پکېره باندې سو هغه جنو شول نور کاټ ماټو سره نو وې ترالو بارم کورالو ها زیاته وشو ولې ونه شو ولا خپ دې ټول خپ دې
رالو د چونګینا بورډ ناصر باغ روډ نا او نوم می دې زارت ګل بر افغانستان ته رواني او مونږ ته نه سولت بلاره کې بس بچیم تعلیم نو کول او دل دم روزگار او روزگار مې شل کول په روزگار او غم مده سیم پری خو دو مونږ ته نور کار کو روټي او په خولو والای درزا ګروډ باندې دکان مې و پاتې شو بس وسه خبرو دنه چې وسم برابرې کو او کوسې نه مده سه روزګاری دنه بے روزګاری دو ګرځوبا نو دلاره او مشکلات په اډکه او بس د کانټینر والا سمو پینځه کم یو لګ باندې نیولې ده او بس ان شاء الله بر رواني د خیرانو
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې اوریدونکو د پاکستان نگران حکومت ویل خپل ملک د بیا اسناد افغانانو کډوالو د شړلو چارې په تیزی سره روان دي، خو غربي هیوادونو ته پناه وړونکو کسان نه وباسي. په دې ترڅ کې په اسلام آباد کې د امریکای سفارت د پاکستان کورنو چارو وزارت ته د یو لیک سره یو لیست لیږلې او ورته ویلي دي چې بزرګونو هغه افغانان باید ونه باسي چې امریکا کې د مشتکېدو چارې روانې دي. دا هغه کډوال دي چې د 2020 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر قبضې وروسته د ژوند خوندي کولو لپاره غربي هیوادونو ته پړلارې په پاکستان کې پاتې دي. غلام غوث په دې اړه رپورټ دروي.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د نارجسټرډ افغان کډوالو د ستنولو د کنټرول روم ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د امریکې چې کوم په اسلام آباد کې سفارتخانه ده هغه منیسټری آف انټیریئر ته یو دغه را لیګل لیټر او پای کې دا ذکر کړی دی چې 1,250 داسې کسان دي د افغانستان چې هغه امریکې ته د ویزې لپاره اپلای کړی ده. چونکه دا هغه هغه ویزه دغه په پروسس کې دي نو پاغه بلګټه لګی کنه نو دوی پاکستان گورنمنٹ تا دا درخواست کرے چې دا خلک کم دی کم دینو دا په لال تاسو ملک نه به دخل کوي ما نو ترسو پوری چې دلته د دوی دغه حتمی دغه نشوي فیصله نشوي نو په دې دن کې منیسټری اف انټیریر زموږ ټول صوبو ته یو لیټر لیکلو دغه پر اسپان کې محکمه داخله خیبر پختونخوا زموږ څومره د قانون نافذ کولو ادارې دي او پولیس دي باقاعده یو خط لیکلی دی او هغه لسکونه چې کوم ایمبیسی د پختونخوا حکومت سره شیئر کړی دي نو دغه خلک چې کوم دي نو هغه به فی الحال په پاکستان کې وي.
د خیبر پختونخوا په شمول د ټولو صوبو اړوند امنیتي ادارو او انتظامی چارواکو ته د دغه 1,150 کسانو نمونه هم استول شوی دي. بلې خواته په پاکستان کې ملت پالو ګوندونو مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو په زور د وستلو غندنه کړې ده او د بلوچستان، سند او اسلام آباد په شمول په ځینو نورو سیمو کې د افغان کډوالو د زورولو په ضد احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال صوبایي مشر میرکلام وزیر د نومبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا د نیګران حکومت کار نه دی چې د داسې مهمو معاملاتو په اړه فیصلې وکړي او بل دا چې د لکونو افغان کډوالو د وستلو لپاره حکومت یو منظم پلان هم نه دی جوړ کړی.
د دوی مینډیټ نه دی، د دوی دا کار نه دی چې دوی دا فیصلې وکړي. دا به یو منتخب حکومت کوي چې د ولس ووټ ورسره وي چې په کوم انداز باندې دوی دې ته الټیمیټم ورکړه، مطلب کوم هم دوی ته میاد ورکه. هغه ډیر لانډ و ځکه چې دلته خلکو ډیر وخت تیر کړی دی، کاروبارونه یې دي، ډیر په مختلف اندازونو باندې شکیل دي خلک، نو دوی نه دومره زر دلته څوک اخلي. بل په کې دا ده چې د کم د غیر رجسٹر په نوم باندې دوی دا رجسٹر خلک کډوال چې کم دي هغه تنګوي، د کم پیو آر کارډونه چې دی ورسره هغه نا کارډونه شلوا او په شپې او په نیمو شپو باندې چاپه پیو یا یوزی بل ځای رانسا او جیلونو ته کوا او کچا بادیان دوی ړنګې کړې. نو دا خلک اوس دلته په دې یخنۍ کې ماشومان دي، بوډاګان دي، زنانا دي، بیا هلته چې ځي هلته خو هم د دې خلکو کورونه او هیڅ انتظام نشته.
د ملتپالو ګوندونو ترڅنګ د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د افغان کډوالو د واپس لیږلو د نیګران حکومت په پالیسۍ نیوکې کړې دي، خو تر دې دمه د وفاقي نیګران حکومت په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د نارجسټرډ افغان کډوالو د واپسۍ په پالیسۍ عمل روان دی. د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14,00,000 رجسٹرډ افغان کډوال دیره دي او په هم دومره شمیره کې غیر رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره رجسٹرډ نه دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې زموږ په ویب سټ mashalradio.com باندې بیلابیل ویډیوګانې وګورئ، رپورټونه پکې ولولئ او په آډیو کې رپورټونه واوري او ملګرو دوستانو سره هم شریکولای شي. اوس یو رپورټ ته ورزو. دا رپورټ د جنوبي وزیرستان په اړه دی. هلته د برزلې په تنګي بدنځي او شکتوي سیمې اوسیدونکو د امنیتي ادارو له سرتیرو د بدې رویې شکایت کړی دی. دوی وایي امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد د بې توپیر عملیاتو پر ځای ولسي وګړي نیولي او پر سیمه یې راکټونه غورځولي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوال یې هم نه پرېږدي او امنیتي ځواکونه هم ورته ستونزې جوړوي. دوی زیاته کړي چې دوی به هیڅکله بیا بې کوره نه شي، نو نه دی وسلوال او نه هم د پاکستان پوځ د دې کار کولو کوشش کوي. بلخوا پولیس وایي چې کوشش کوي چې خپل نظام په داسې ډول فعال کړي چې خلک ځان محفوظ وګڼي او پر امنیتي ځواکونو یې باور زیات شي. اشتیاق مسید په دې اړه نور تفصیل لري.
دی سویلی وزیرستان اپر ضلع تنگی بدینزئی او شکتوئی سیمے اوسیدین کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې پسیمکشی پاکستانی پوځی چارواکیو د خلکو سره غیر قانونی چالن شروع کړای دی. د تنگی بدینزئی کلی دوا اوسیدین کی پدگی براکش ویایی
بمباری نہ کبھی خرچہ پرشن ہو نہ کبھی دا سے کہنا چکی علاقے خال کو پہلا نہ خبر بھی دینا مختا میز پتنگی سے جلگا شری وا فیصلہ کم کری ہوا چیز نہ علاقے نہ وہ وزی مش پخلا علاقہ بند امن گوڑی پبجن خدا گا کبھی بار بار تنگی بدین ظاہر سے طالبان دی
طالب واسلاری چیمیش مانے کی دکھ پلے علاقے نہ دکھ پلے لیا گزارے نہ حکومت واسلاری حکومت بلا رزم پمیش بنا پہ ماٹری نہ شیری کل دمیش دورے سے نش دے پکل یہ شوالا کے دل اشد اوڑ کی بڈا گون یہ ساری نہ والا نہیں بولے یہ دغاٹ تکلیف رو بند تیر شو میش داس یا چیمیش بہت سے سورات بنے دخپل کورنا نہ پریش دخپل میں نہ تم چبیا کرائی دے دامش پخپل سار کرائی دے کنا حکومت امسا مداد نہ کرائی دامش بہت سے سورات ہو رہا تھا تاہر نہیں چیمیش روزی
دے شک تو اس سیمے یو مشر ملک سعید انور ویائی چپ ضلع کشی دے پولیس نظام فعال نہ دائی چپ واجہ یہ پسیم اکش پوزی چارواکی ہم دے خلکو سرا دے پاکستان قانون نہ دے ورچانے عمل کوی
وزیرستان سے چکلا آپریشن وشا آپریشن رائی نجات نہ لاس کلا میز اخبل وطن دیگر تپریش آپریشن کو نوم چی میز دہشت گردی خلاف آپریشن کا بھی چکلا دیر دیر رتاول یعنی حکومت رتاول چہرا اس وزیرستان سے امن قائم سے میز علاقہ بالکل صفا کرا اس کو سے واپس روش پائی میز سے آواز رو اتلی دے ٹرائبل پہ حیثیت رو اتلی ہوئی چکلا واپسی میز کاولا دے میز سکیم ایف سی آر آگا ختم شو آئی وہ قومی ذمہ ہو رہے اجتماعی ذمہ ہو رہے اور دخور ذمہ ہو رہے دے میز ختم شو الکا ترنگ دے پاکستان دے بل شہری چکیم حقوق کی اچرتا دے پاکستان پا بل شہر چکیم قانون وی آ قانون پا وزیرستان تنگائی وی آگا شکت وی نورو تو دا غا قانون لاگو وی ایک قانون لندو دیگ دے میش سرا مخمخ کی جی خو افسوس اس دے تنگی سرا دا حالات مخمخ شوی دی چا خال تا یا ایچ میش تو سے حقوق سی اپریشن کا وی تو سے خال تا چای ماڑے وی دا ورکا وی دا دے اصلی تشتن دی آکا آرمی دو آکا طالب دے دا دے زور تشتن دی
دے پاکستان پوز لطرف آپ سویلی وزیرستان تنگ انگی کلیک مقامی خلکو تا دسی میں پرشولو خبر بارکش یا تردا وقت پورے سہم ویلی شوی ندی خوب سویلی وزیرستان پر ضلع دے پولیسو نظام فال قول پبارکش دے پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا گیدا
پولیس پوسٹ جوڑا ایریا سے نور داس علاقے پولیس پوسٹ جوڑا پوسٹ لوکل پبلک کا باسانتی آئی بجائے تھانے تتلو ابھی خبر مسلب پولیس پوسٹ کیا منگ پبلک سروینٹ سے پبلک سروینٹ سے دے پبلک دبا رہا دے ہل کو دبا رہا دے سب مسئلہ سب قسم تکلیف ہی منگ ہر ٹائم 24/7 حاضر ہوں سما آفس پسرا روبا کے دے دلتا رہائش ہم دلتا دے نہ ہر قسم سپورٹ دوبارا منگ تیار ہوں خل کو ندا علاقوں سے خلق با منگ سپورٹ کئی لیکن خلق با منگ سر تعاون کئی اخبل مسائل با منگا کوشش منتدی مسائل حل
دے سویلی وزیرستان اپر ضلع تنگی بدینزئی مشہروں نے داہم اویل چکا دے پاکستان پوزی چارواکیو دے طالبوں پا خلاف عملیات کشے دے عام خلکو زوراول زر بند نہ کرل بیا با دوی پلوی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو د جمہوری ارزختونو پالون کی
مشال ریڈیو تھا وگے اور دن کو سم یو بل رپورٹ تستا اڑان دکھو دا رپورٹ دا پاکستان دا امنیتی حالات پا اڑا باندھی دے لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د مشال ریډیو رپورټونه او خبرونه تاسو تعقیبوئ د د تریبی اونې راهسه په پاکستان کې پر پوز خنړی بریدونه زیات شوې دي. په دغه حمله کې د امنیت په لور ځینې حساسې سیمې په نښه شوې دي. په نښه شو ځینې کې په میوالی کې د هوایي ځواکونو مرکز او هوایي میدان هم دی. د وروستیو ډیری خنړی بریدونه زموري یا تحریکی طالبان پاکستان او یا هم له پاکستان ازادي غوښتونکو وسلوالو بلوچ ډلو پر غاړه اخیستي. د دې بریدونو د زیاتېدو وجوهات څه دي او په راتلونکو امنیتي حالاتو به څومره اغیز وکړي؟ دا پوښتنې د راشد خټک په رپورټ کې ځواب شوې دي.
په دریم او څلورم نومبر په پاکستان کې په بیلابیلو ځایونو کې په امنیتي ځواکونو حمله وشوه او په ځینو سیمو کې چاودنې وشوې چې تر شلو زیات کسان پکې ووژل شول. د ترګرۍ د پیښو په خلکو کې ویره خوره کړې ده او ډېر تزیانګران د راتلونکي وخت په اړه اندېښمن ښکاري. دوی اندېښنه څرګندوي چې په نږدې وخت کې داسې نور پیښې هم امکان لري. حکومت او امنیتي ځواکونه باید د دې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په ملک کې د وسلوالو حملو او چاودنو په اړه په پیښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کالم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رادیو ته وویل،
چونکې د ریاست ترجیحات ترخګري هغه بندونې نه زیات ترخګري کنټرول کوون ده. ترخګري داسې کنټرول کیږي نه دلته کې یو ګروپ دانه هغه په بنیاد باندې دا ګروپونه کله بریدونه زیات کی کله کم کی، دا د دې خپل تنظیمي امور هم کیدای شي. د دې وجه دا هم کیدای شي چې ریاست څکم ده هغه کله نه کله د دې ځنه خبرې ومني نه خبر بیا نمنی، دا هم یو وجه کی دیشی. درما خبره لوجستیکل کی دیشی، ډیر تنظیمونه دی هغه په ډیر وخت باندې هغه غواړي چې هغه ترخګری وکي خو الته کې هغه سر مواقع نه، نو دا سيزونه بجاري.
در پورنو تر مخه په دریم نومبر په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو یو غاړي خطه چودنه کې 15 عام کسان اوجل شول او 26 نور زخمیان شول. پټان کې د پولیس او فوج په کفره بم چودنه کې یو سپی مر شو. په گوادر کې د امنیتي ځواکونو په دوو گاډو ډزې وشو چې څوارلس پوځیان پکې وژل شول. دغه شان په څلورم نومبر په میولي کې د ایرفورس په ټریننګ بیس وسلوالو برید وکړو چې نهه وسلوال پکې وژل شول. دوه پوځیان په لکې مورات کې هم د وسلوالو په برید کې وژل شول. په دوو ورځو کې په ملک کې د دومره زیاتو پیښو او حملو په اړه په پیښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجزیهګر مشتاق یوسفزی مشال رادیو ته وویل،
مخکې چې به داسې واقعیت وشي نو پاکستان به بیا افغان طالبانو سره خبره وکړه او ایک به کمې راغی. اوس تاسو ته پته ده چې کله پاکستان دلته کې چې کوم میشته افغانان وو او هغې ته دا یو میاشتې هم تاسو پاکستان نه وځئ چا سره اسناد نشته. چې کوم فشار پاکستان په افغانستان باندې اچو طالبانو باندې دا ظاهره خبره ده. اوس څوک یې خفه دي نو د هغې د بیانونو څخه پته لګي چې کنې هغې اوس هغه تعاون نه کوي چې کوم پاکستان مخکې د هغې توقع وه.
خوځنې دفاعي تزیانګران دا وکوي چې دا حمله او چاودنې د وسلوالو خلاف د حکومت او امنیتي ځواکونو بریالي عملیاتو نتیجه ده. په اسلام آباد کې دفاعي تزیانګر بریګیډیر راشد وری په دې حق د مشال روډ یو پوښتنه داسې ځواب کړه،
ابھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن زور و شور سے ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں کا جو نیٹورک ہے اس کو افغانستان کے اکراس آمد و رفت ہو جاری ہے اس کی.
اس اطلاعات پر بنیاد عملیات پر تیزی سے روان دی. دہشت گردان افغانستان تک تک رت تک کوی اور طالبان و بری حکومت ہو گئی ندی سر کری. اس ٹول ذمہ داری پر پاکستان دار دا دہشت گردان و خلاف گیرا تنگ شوی دا اور ہوئی دار دا عمل کرا کری دا اس تا ہوئی دا بقا جنگ دے زکر دا صورت ورسی دا پیخے لگے زیادی شوی دی تو دا دا دوی آخری کوشش تھی.
ابھی یہ اس کے آخری ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ یہ اٹمپٹ ہے.
درسنایو درپورنو تر مخه د میوالی حمله مسولیت تحریک جهاد پاکستان منل دي او د غوادر حمله ذمہ داری بلوچستان لیبریشن فرنٹ په غاړه اخیسته ده. د جنګران وجه ترګرای او د وسلوالو د حملو د مخه نیولو لپاره حکومت باید په نېشنل اکشن پلان عمل وکړي او د وسلوالو سره سره د هغوی د خواخوږو او سرتکرانو خلاف هم کوټلي ګامونه پورته کړي. حکومت او امنیتي ځواکونه د دې په خونه پس هټ خکارا کړو چې داسې پیښو مخه بنول کیږي او دوی د ملک ته حفاظت لپاره هر وخت تیار دي. د پاکستان د هوایي ځواک مشر ایئر چیف مارشل ظهیر احمد بابر په 5 نومبر د میواری ایئر بیس دوره وکړه او د بیس ساتونکو ته د حمله په ناکامولو شاباسي ورکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې 15,515 شپېته، 2,110، 12,930 او 15,530 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوسم تاسوونی ز خبرونه مشال مرکه دراورو. په دې مرکه کې د خبرونه کې دا ځل د خبريال او لیکوال شمس مومند سره زمو همکار ګولیاس خبر کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل ایاز هم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی، د هغوی له خولې نه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت خبریال، لیکوال، شاعر، ادیب شمسومن صاحب ملمه دي. شمسومن صاحب تاسو په پروگرام کې هر کله وایم. شم صاحب ډیر زیاته مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکثر موږ په خبرونو کې د کارپو په هسمانی، د سیاسي چارو کارپو په هسمانی، د قبایلی چارو کارپو په هسمانی، یو د لیکوال په هسمانی راځي. خو موږ درانه اوریدونکو کې تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي، نو کله کز موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتنو د سیمې کمی سیمې سره تعلق لري، او په کوم ځای کې زیږیدلې وای، او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
تاسو یو جهان مننه کولای شئ به دغه ډیرا خو مقدره کول، او خاص کر تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره چې نیپ پنی غزه خپل پیژنګلو کوم. څنګه چې تاسو ته ویلي شمس مومن زما نوم دی، نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دی ما په قوم باندې، او د ضلع مومن د یکون علاقې اوسیدونکو ما، تحصیل له سب ډیویژن دی او کله هم دی دغه اوسیدونکو ما زیږیدل او ملته ما تعلیم تر د لسم پورې هم په خپل کلی علاقې یکون پرایمری سکول او بیا په یکون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر رستو د یو درې کال می په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما جی دا مې وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې، او دا غیر سره سره می خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپالسم اردو کې می اولو کو، بیا یو درش کال پس می دوباره داخله واغسته په پیښور یونیورسيټي کې په صحافت کې می بیا چې ډیگری واغسته په 2019 کې اوسه. او دغه شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده، نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او تقریر دواړو تقریرونه مې کوم په سکول لیول نه، بیا په کالج لیول باندې، او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو، د مشالې هنر په نوم باندې اولنې میگزین منګه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې
شایع کړو، او پاره کې زه د پښتو هيسي ایډیټر وم. ها شمس مونږ سره څنګه تاسو خبره خو وکړه؟ بس موږ په پښتنو سیمه کې اکثر زمونږ مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي. په تاسو باندې هم داسې فشار وو کنه؟
نه جی، دا یو غټه وجه دا و چې دا فشار باندې ځکه نو دوه وجوهات. یو خدای چې انتهایی د غریبی کورنۍ سره مې تعلق دی، پلار مې ساده زمیدار سره او بیخي مکمل انپړ تبلیغي و، نو هغه ته دا پته نه و چې یاره څه شی جوړېدل دي او څنګه جوړېدل دي، بلکې هغه ته د دې هم د اهمیت احساس نه و چې یاره سبق ویل څومره ضروري دي یا نه دي. البته مور دې الله پاک له جنتونو ورکي، هغه سره د دې چې دنیاوي تعلیم هغه هم نه کړې، خو په دینی تعلیم کې دومره لیک لوست پې کولای شو، او د قران مجید نه صرف دا چې په خپل ویلو بلکې په سونو بزرګونو دغه شاګردانو خلکو ته به خوده. نو دغه خواهش دا و چې بس ته سبق ویا، تعلیم ویا، چې هر څه کې لکه نو نور دغه سه پابندی را باندې نه ومتا و چې زه اول خپل دی یو تر زوی چې هغه په غټن کې انجینیر و، دغه په خوخه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینیرینګ ته. حالانکه دغه زما چې د ذوق برابر شې نو، نو ما انجینیرینګ هم په پاره ته نوکری هم ملو شله، خو چونکه شوق چې د صحافت سره او د ادب سره و، نو لهذا هغه چوزنه مې بیرته پریښودل، نه مې انجینیرینګ سره تورسول، نه مې هغه نوکری سره تورسول، او خپل صحافت او ادب طرف ته.
دا خبر مې مده تکوله چې یو الیکټریک انجینیر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی؟
جی بالکل، څنګه چې ما ذکر وکړ چې ام په دقه الیکټریکل انجینیرینګ باندې ما په مومندو کې د
ٹیکنیکل ٹیچر پتور باندې ما کم دغه انجینئرنگ پڑھائی کی دغه پتور باندې ما تا سرکاری ملازمات هم ملاو شو خو زما خوش قسمتی دا وا چې کم زما ملګری التماته ملاو شو نو پاره کی صحافیان هم او شاعران او دیوان هم زما ناس تپاسته بعد ډیوټی د ټیم پس بیا ټول به هغوی سره وه او ما کلته دغه ناست او دغه برکت و چې شروعات هم دغه ځینې په لیکلو باندې بلکې زه به کته ته وایم چې خل د صحافت شروع کوي نو هغه د رپورټنګ نه کوي او یا د نامه نګاره نه کوي او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړې وه په 1950 کې د مکرم خان عاطف دی الله وبخي د هغه په اوکسا وهلو باندې او د هغه په راپارولو باندې نو اولنې کالم په هغه ټایم کې په 1950 کې لیکلی او هغې وروستو بیا چې دینو صحافت هم شروع شو په حیثیت ډسټرک کرسپانډنټ او وروستو ورپسې بیا چې دینو په دغه سلسله کې په پروفیشن په طور باندې بیا پېښور ته هم چې دینو را منتقل شوم او په پېښور کې مشته یم.
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوي دي، د کالم نگار، د خبریال په توګه باندې ستاسې تبصرې هم د پاکستان په بېلابېلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاری ټلویزیون باندې هم راځي. د لیکوال په حیث باندې ستاسې کم داسې یو کتاب چې هغه ستاسې وایي چې هغه ټولو ته پکار دی چې هغه لوستل ضروري دي، د صحافي که صحافت په هغه کې وي، په میدان کې وي، که د سوشل هغه وي؟
کتابونه زما تر اوسه پورې اوه کتابونه الحمدلله چاپ کی، دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو، پښتونخوا کې وسایل، د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی او هغې باندې تجزیه او تبصره ده. د دې نه علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مومن قبایل په نوم باندې دی، هغه تاریخ هم دی، تحقیق هم دی، د پښتنو تاریخ هم پکې دی او د مومن قوم او د هغې تاریخ او شجرې یو ډېر زیات تفصیلي معلومات.
د 2010 کال کې تاسو چاپ کړی و د مومن قبایل؟
مومن قبایل په 2015 کې اول چاپ
کړی،
ایډیشن یې وتی او دویم ایډیشن په 2016 کې چاپ شو، دریم ایډیشن په 2018 کې بیا چاپ شو او اوس مارکیټ کې هغه نشته، ختم شوی دی. بس زما اوس په پی ډی ایف باندې اچولی دی، غواړم چې خلک نه فایده واخلي، نو هغه مطلب اویلیبل دی، همداسې هم په آنلاین دغه باندې. زما کتاب چې یو دا مومن قبایل تر اوسه پورې ډېر زیات خلک خوښوي، او چونکې تاریخ په دغه حواله باندې د مومن تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دی سوا زما د دغه لیک نه، نو یو دغه ډېر اهم دی. دویم چې کله دا انضمام وشو د قبایلي سیمې، ما تر اوسه پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلي علاقو د مسلو باره کې چاپ شوي وو په مختلفو اخباراتو کې، نو ما هغه کالمونه واخیستل او هغه مې انضمام کی کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی چې پای کې دغه ټول حالات دي چې تیرو 45 کالو کې د فاټا د مین سټریمینګ لپاره کم چا څه کردار ادا کړی دی، نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی. او زه خوځه ګڼم چې اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې، نو انشاءالله دا به دا نور ټولو کتابونو ته ماته په دې وجه باندې ورکوي چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې کوم طالب علمان دي زمونږ د ایم فل، د پی ایچ ڈی او د بی ایس، هغوی څه ناڅه شکل کې تحقیق کوي، خو هغه ډېر محدود پاتې کېږي، صرف د لایبرریو زینت جوړ شي. نو ما غوښتل چې یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم وي، زمونږ سیاسي، سماجي او صحافیان، دانشوران، ادیبان د هغې نه څه فایده هم اخیستی شي، او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو داسې متعلقه فورمز باندې د هغې نه د هغې دپاره د خپل حق دپاره آواز اوچت کړی شي، او دا خلک په دې باندې پوهېږي چې یاره زه د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپله حق غوښتی شم.
شمس مهون صاحب، په همدې موضوع به ډېر تفصیلي خبرې هم کوو، خو اوس یو وړک شاند مالو او د دمې رستو بیا حاضرېږو. د مشال اډیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پختونخوا وتلی شخصیت، خبریال او لیکوال شمس مهون صاحب میلمه دی. یو وړک شاند مالو د دمې رستو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمی رستو شمسومان صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومان صاحب، د دمی مخ کې تاسو خبره وکړه د پښتونخوا د وسایل او په دې باندې تاسو دا کوم کتاب لیکلی، تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکړي. ولیم د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي، آیا د اردو ژبې کې د تاسو دا کتاب چاپ کو لومړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم بیا
ډېر ښکلی پښتنه ده. ګلیا صاحب، بنیادی خبره دا ده چې زه شاعر ادیب هم د اوړو کې پیمانه یم، کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چونکی یو صحافی ما او زما بنیادی مقصد چې دی هغه د خپل علاقې د خپل خورې د خپل سیمې مسلې د هغه ټولو خلکو غوګونو او سترګو ته رسول دي، څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولی شي. او دا زه ګڼم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی، زمونږ مسلې چې د چا د وجې جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوهېږي هم نه. نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم او دغه شان د کالم هم په اردو کې لیکم او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پویول غواړي یا که مونږ دا وایو چې مونږ سره زیاتې کېږي نو نیک پرې غه دی هغه کس په دې باندې پوه شي چې څه زیاتې کېږي. نو په دې چې مونږ یې په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزي کې وایي، نو زه ډایرکټ ورته په خپله ژبه کې په اردو کې ولې ونه وایم چې هغه دې په خپلو مسلو باندې پوه کړم. نو همدا وجه ده چې ما د اردو انتخاب کړی دی. زما شاعري په پښتو کې ما کړې ده، ما سناسه افسانې مخکې په پښتو کې لیکلې دي، خو د صحافت کې د هغې لپاره مې د اردو لار خو هکړې ده او چې څومره کتابونه زما اوس راځي تقریبا 4-5 کتابونه همدا په اردو کې.
شمزمان صاحب، په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړل، نو هغه خو به ډېر دي، خو که موږ په ځانګړې توګه باندې د قبایلي سیمو خبره کوو، نو په دې کتاب کې تاسو کم کم هغه وسایل دي چې نشاندین کړي ده مهمې خبرې، لکه هغه کتاب خو بیا ډېر تاسو تفصیلي خبرې هم پکې کړي، خو که موږ په مجموعي توګه باندې کله کې راغونډو، نو راغونډول ګران کار دی، خو که موږ راغونډو نو تاسو کم کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو ورته اشاره کړې ده؟
صحیح، ډېره مهرباني. اصل کې دا ده چې کډرو د پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دي، یعنی اوه بابونه دي. په هغه کې زمونږ د ټول نغټه چې د هغه آبي وسایل دي، یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبه راکړي دي دا هغه موږ استعمال څنګه کوو، دا هغه موږ ته څه فایده ملاویږي که نه ملاویږي، که نه ملاویږي نو څه وجوهات دي؟ یو دویم دا چې موږ د دغه اوبو نه څنګه بجلی کمه جوړو، څومره جوړو، هغه موږ څنګه خرڅوو، یا موږ له څنګه د هغه استعمال پکار دی؟ دویم درېم دا چې ټوریزم موږ له الله پاک ښایسته ځایونه راکړي دي، کم کم زموږ داسې ځایونه دي چې هغه اوسه پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالوو، که نه استعمالېږي د هغې په شا باندې څه وجوهات دي، یا هغه موږ څنګه استعمالولی شو؟ په دې کې باقاعده سفارشات شته دی، په دې کې ریکمنډیشن دي او آئینی دفاع تو حوالی میں ورکڑی دی چې د آئین دا دفع دا موږ ته اجازه را کوي، خو حکومت یا د هغه ادارې موږ ته اجازه نه را کوي.
خو دې کې شمزمان صاحب، تاسو خپل خبره یاد ساتئ، تیر حکومت د تحریک انصاف حکومت په دې لړ کې خو ډېر لوی کمپاینونه هم کړي وو په خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ او په دې اړه باندې قانون سازی هم کړي وو.
ګلای صاحب، دوی چې هر څه کړي دي دغه ټول تفصیلات زما په دې کتاب کې ما لیکلي دي، او چې په هغه کې کوم کمزوري او کوم فلاز دي هغه هم لیکلي دي چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده، دا هغې لپاره چې کوم پراپر پلانینګ پکاري، د هغې لپاره چې د یو کس په یو عهده باندې څومره ټایم پاتې کېدل پکاري، د تجربه کار ټیم انتخاب، دا ټول هغه شیزونه دي چې هغه نه دي شوي په دغه وخت کې. د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانې او ډېری کوتاهیانې بیا داسې کړي چې د هغې پوځ لکه د ټوریزم خبره که موږ وکړو، صرف عمران خان صاحب به صرف ویلې چې یاره کومراډ چې دی نو یو ډېر بهترین شعر او خپل ټویټر باندې به ټویټ وکړو چېرې کومراډ ښه چیرې، خو چې ته کومراډ ته خلک راغواړې د نړۍ نه، نو د هغه لپاره آیا تا د کومراډ دپاره روډ ساز کړی دی چې هغه پې سفر کولی شي؟ آیا تا په کومراډ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباهي شروع ده کوم په تیزۍ سره چې په 3 کاله پکې 15-20 هوټل جوړ شولې، ځنګل کټ کیږي او هوټل جوړیږي او د صفایې هیڅ قسم بندوبست نشته دی؟ زه په 3 کاله کې تقریبا 3 ځل چې دی کومراډ ته تللی یم، او چې هر ځل زمنو افسوس کوم چې یاره بل ځل راځم نو بیا به څنګه چلی لکه. نو دا هغه خبرې دي چې دا صرف په خبرو باندې نه کیږي، په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلانینګ وي، او د ټول نه غټه خبره ده چې ټوریزم په عالمی نړۍ باندې انټروډوس کول یا د هغې پبلسټي کول یا خلک راغوندل راغوښتل، دا د وفاقي حکومت کاری. خو له بده مرغه چونکې ټوریزم 80% چې دی د پاکستان دا په پښتونخوا کې دی، په نور ملک کې نشته دی، لہذا زمونږ وفاقي حکومت چره هم خپل اغازي مواله په خه انداز کې نه دی پوره کړی چې یا تورستان خپل ملک تر وغواړي او ورسره د دینه علاوه به چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي دا غیر لپاره هم تر اوسه پورې د عالمی نړۍ نه هغه سي بډینګ نه دی شوی موږ سره دیارلس زینو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته دی په دې دیارلسو کې صرف په دوو زینو کې زمونږ تیل او ګیس دی هغه روزي او یوولس زینو زمونږ تر اوسه پورې چې دی نو همداسې بند پراته دي
څنګه تاسو خبره وکړله د اوبو خبره وکړله د وسایلو بیا پسې د ټوریزم خبره وکړله بیا دې نه پس تاسو د تیلو خبره وکړله دا هغه وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا د هر څه
په قبایلو کې ګوره چې قبایلي سیمه چې کوم دا مخکې ما په دې خپل کتاب کوم دا تفصیلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن نه لس کاله مخکې که ته ګورې نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونو ته ویلي یو سوات او بل کلیات دې ته به موږ دا به ټوریزم نن سبا د خیبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات داسې مقامات دي چې هغې ته سیلګرین باقاعده ځي نو ما عرض دا کوو چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې دی د سیلګرۍ کوم دي نو په هغې کې په قبایلي سیمو کې هم ډېر ځایونه شته دی خاص کر د شوال د وزیرستان زنګلې کته واخلي کلایا د خیبر او د تیرا وګوري کوم دغه شان تته ګوملزام ډیم جوړ شوی دی هغه وګوري که ته غلام خان ته لاړ شي چې ښایسته ځایونه د سیلګرۍ ځایونه دا زموږ په ټولو قبایلي سیمو کې شته دی نه صرف د سیلګرۍ ځایونه یعنی ښایسته په هغې کې اوبګانې دي سیندونه دي رودونه دي چینې دي ځنګلونه دي بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي ځایونه هم پکې شته دي تاسو تورخم بارډر او لنډي کوتل وګورئ ریلوې ټریک وګورئ د دنیا یو یونیک ریلوې ټریک په دې علاقه کې دی عمده شانتي او مطلب دا دی چې ډیمونه ذکر ما وکړو چې درې څلور ډیمونه آلریډي د هایډل پاور سټیشن دا په قبایلي علاقو کې جوړې دي د دې سره سره مطلب دا دی چې معدنیات چې زمونږ کوم ماربل دی کاغه تیل دی کاغه ګیس دی بل ورځ زه د وزیرستان ته تللی وم په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی دا ډیګینګ شروع شوی دی او کودری کېږي او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفیک اړولی دی نو دا هغه ژونه دي چې دلته صرف امن و امان لږ شانتي راشي او حکومت توجه ورکړي سروېګانې وکړي او نړۍ چې دی راوبلي نو نه صرف ښایست دې علاقې خرڅېدی شي دا ورسره ترقي هم کولی شي بلکې د دې علاقې معدنیات چې پای کې تیل ګیس ماربل قیمتي کاڼي سوپسټون کرومایټ نفرایټ تشریح پکې شامل دي دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې د راروان نسلونو ژوند بدلولی شي
بالکل څنګه شل څوک مونږه تاسو خبره وکړله چې د خیبر پښتونخوا ټولې سیمې او په شمول د قبایلي سیمو د قدرتي زیرمو نه ډکې دي په دې به خبرې کوو خو یو بلشن د مالو او د دمیر رستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکو
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
دمیر سو شمس مون صاحب سر خبر ته ادامه ورکو. شمس مون صاحب در دمینه مخکې تاسو خبره وکړه د خیبر پښتونخوا د وسایلو خبرې وکړې تاسو چې دومره وسایل ارسشته دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو تاسو خپل هم د انزمام د خیب د قبایلی سیمو چې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې کہانی لیکلې ده نو څنګه ګوري د انزمام داري څلور نیم کال نه زیات وشو نو آیا هغه ثمرات مخې ته راغلي دي او کنه؟
ډېره زبردست د بدقسمتۍ خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی وو نو هغه ثمرات خو لا پوره بالکل نه دي ملاو قبایلي عوامو ته. په دې کې دوه قسمه غلطیانې شوې. یو خو دا
چې شاید سیاسي خلکو یا کم چې زمونږ غونډې د انضمام حامیانو اوی لک شانتی د حد نه زیات زبدوی مشنه باغونه خلکو ته وښودل، یا زمونږ خلک سادهګان دي شاید اوی دا مطلب و چې ګنې یار څنګه انضمام وشي نو به د دې علاقې نه به پېښور او یا اسلام آباد او یا به سویزرلینډ جوړ شي. نو داسې خو ممکنه نه وه، خو که لږ شانتي په صحیح طریقه باندې د ترقۍ طرف ته مزل شوی وی او د دغه اویو کالو د محرومو د لرې کولو دپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شوی وی نو ډېره لرې هم نه وه چې یاره ترقي تیزه شوی وی. بدقسمتي دا وه چې د انضمام نه فوراً بعد چې کوم حکومت راغی په صوبه کې هم او په مرکز کې هم اوی زه که دا خبره وکړم نو شاید په بعض خلکو باندې ښه نه لګي، خو دا یو حقیقت دی چې هغوی ټول ملک چې دی نو هغه د کوم مشکلاتو سره مخ کړ او کومې ډغرې ووهلې په تېر څلور کاله کې زمونږ معیشت زمونږ سیاسي عدم استحکام زمونږ تهذیب او کلتور ته چې څومره نقصان ورسېده، په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو یو نیګیټیولي اګریسیو پالیټکس چې دی نو هغې پکې ځای بیا مونږ ته دې ښځو او لا په خپل ځای باندې چې د قبایلي علاقې د انضمام نه پس هغوی بالکل په دې اډو سره وپوهېدل نه چې هغوی څه وکړي د دې لپاره. زه تاسو یو مثال درکوم چې څنګه حکومت جوړ شو. وفاقي حکومت نو وزیر اعظم صاحب یو کمیټي جوړه کړله د انضمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي میسټیمې بکوي. گورنر صاحب بله کمیټي جوړه کړله او وزیر اعلی صاحب درېمه کمیټي جوړه کړله. اوس ته ماته ده وایا چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کونسل یا درې کمیټیانې جوړې او زه به حیثیت یو صحافي دا دعوه کوم چې دغه کمیټیانو څلور کاله تیر شو او پنځو کسانو له به د هغې نومونه هم نه ورځي چې کومې کمیټیانې دوی جوړې کړې وي د هغې مقصد څه و او هغوی په خپل مقصد کې څه وکړل. چې کله داسې یو حکومت سره مونږ مخ شو نو ښکاره خبره ده چې د انضمام ثمرات عوامو ته ونه رسېدل، هغوی کې مایوسي هم شته دی خفګان هم شته دی. درېیمه خبره دا ده چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سند سره چونکې تعلقات ټیک نه وو لہذا په ان اف سی اوارډ لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې دا به مونږ وکړو ریکمنډیشنو کې شامل وو نو هغه د نورو حکومتونو نه هم نه رسته شوی ان سبي په اړه باندې راځي نه کړی شولې او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړي سمره چې لګول پکارو. نو دا وجه ده چې ترخیاتي کارونه هم ډېر کم په دغه علاقو کې شوی دي او مسلې هم له هماغه څخه پرتې دي چې پر روان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي.
خو دې کې کوم وګورو حکومت بار بار دا یو دعوه کوي چې په سیمو ته نمائندگی ورکړی دا او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړی دي، خو دا حکومت خپل دا دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې هغه خلک اوس محسوسی چې انضمام روستو آیا اوس هغه پرورو ورته دغه ورسیږي او کنه؟ عام ولس خبره
چې هغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجي طور باندې هغه څه ناسه په مشوره کې کردار دی یا نظر دی، هغوی خو په دې پوهېږي چې شرشم په تلي کې نه زرغونېږي. ترقي چې دی د یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي، هغه په کال دوه کې ترقیان نه کېږي. د اویو کالو محرومي کم از کم لس کاله ټایم اخلي، په کار دار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتا جزیز کمیټه انضمام د ریکمنډیشن تیار کړو دا هغوی ورکړی او دا ټایم فریم خو له بده مرغه چونکې د پی ټی آی حکومت راغی او هغوی د سرتا جزیز صاحب هغه ټوټل خواري چې وا د 550 صفو ډاکومنټس چې هغه یو قسم د ډسبین ته وغورځو په هغې عمل نه شو. نو همدا وجه ده چې دغه د ترقۍ پروسس په هغه انداز کې مخ په وړاندې لا نه لړ. اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د مونږ ته سیاسي نمایندګي میلاو شوې ده، په صوبایي اسمبلۍ کې هم میلاو شوې ده، په لوکل باډي انتخابات هم شوي دي. اوس څنګه چې ما درته ارزو کړه چې په ټول ملک کې صورت حال څخه نه دی روان، نو همدغه صورت حال د قبایلي علاقې هم دی. نو کوم چې سادهګان خلک دي عام خلک دي هغوی خو مایوسه دي، هغوی وایي چې یاره مونږ ته زوړ نظام زمونږ دپاره خو د هغې غټه وجه دا ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی کوم چې پولیس دلته اوس کارو پس دغه شروع کړی دی، کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي هغه په ټول ملک کې دي، خو دا خلکو ته پلومبي ځل باندې چونکې هغه فیس کېږي نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري، عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري. په کار داره چې دغه ته خصوصي مراعات ورکړی شي، خصوصی جوډیشل ټریننګ ورکړی شي دغه ججانو صاحبانو له پر روایاتو باندې هم او لږ شان تېر دغه خلکو په مزاج باندې یاره چې دوی ځان سره په مین سټریم کولو لپاره دوی څه کردار ادا کولی شي. او دریم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول په کار دي چې څومره په تېزۍ سره دلته انفراسټرکچر چې دی دا زیات شي، روډونه، یونیورسټیانې، کالجونه، نو هغه به داخل چې دی مین سټریم کېږي او دوی به خوشحالېږي.
د شمسمن صاحب د پروګرام د پای شېبې هم دي په اخره کې که موږ تاسو دا یو پوښتنه هغه کېږي چې نن سبا که موږ حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه بے اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي دي چې د اوسېدو اسناد نه لري، نو که موږ وګورو په قبایلي سیمو کې د پولې دواړو غاړو ته یو باونډو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري؟ آیا دا به د ولسونو تر منځ دا چې کوم اړیکې او روابط دي دا به کوم هغه پورې ورسي؟ دا به څه نتیجې ورکړي؟
دا خو د ملکونو په سطح باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو را روانې نه یو ستونزه ده. په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلی چې کله دا ډیډلاین ورک او ما ویلاګ هم کړو، بیا ما هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ادارو پالیسۍ هم عجیبې چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو څلوېښت کاله څلوېښت لکه خلکو ته چې دی نو دغه سینه فراخه کړې ده او پخپلو کورونو کې او پخپلو پټو کې او پخپلو کلو کې لزینه ورکړي او پخپلو خارونو کې او کاروبارونو کې شریک کړي دي. او چې کله اوس اکدم پالیسي بدله شولا نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو او دوی او محاوره ده چې کله اوس اروچی سبي ویل چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې دې د وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو څومره ریپیډلی په یو میاشت کې دنه د یو لس دولس لکو خلکو وستل ممکن هم دي او کنه دي؟ نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر کلیئر ما او هغه ستم چې اوسه پورې د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دي تللي واپس. نو اوس که ته ډنډه راخلې په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دولس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده. نه عالمي نړۍ به دې ته موږ پرېږدي، هغوی به خفه کېږي، افغانستان به هم خفه کېږي او چې موږ کومې څلوېښت کاله قربانۍ ورکړي دي زموږ په معیشت باندې په سما مشمجره باندې چې کوم د هغې اثرات پرېوتلو هغه آلریډي پرېوتې دي. نو په کار دا ده چې د دې لپاره لږ غونتې نرمي پیدا کړی شي او دویمه دا ده چې ټیک ده افغانستان د هغوی خپل وطن دی، هلته تلل وړه په کار دي، خو افغان حکومت له هم د دې له مناسب انتظاماتو کولو ضرورت دی. هغې باندې په کار ده چې پاکستان هم ورسره مرستې وکړي او عالمي نړۍ ورسره مرستې وکړي. او دویم دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په یو انسیار باندې زور اچول په کار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتي، خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زمونږ ذمہواری نه ده، دا د عالمی نړۍ ذمہواری ده چې اوی په دې کې خپل چدین نمرسته ملګرتیا وکي او په افغانستان کې تنه نه دا وی لپاره کم از کم هغه بنیادی سہولیات یو شو مېشتو لپاره ورکړي شي چې اوی د دغه یخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړي شي.
شمسوبان صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخلله، د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو را سره خپل نظر شریکو. ډیر زیاته مننه تاسو نه.
خوشاله اوسه ګلانه چې جوړ مننه تاسو ته ډیر مننه.
د مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې خبريال او لیکوال شمس مومند صاحب خبري واوریدلې. هم دې سره پروګرام رانغاړو. په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي. په لوی اعلان سپارم.
دا مشال رادیو ده.
نو باران بدشو جانان بدشو د تاس کو د هار مر جان بدشو د تاس کو د هار مر جان بدشو لسند پور ور ور ګر دور ور لسند پور ور ور ګر دور ور د جنو سره خل گئی کړه تک تور جنو سره خل گئی کرتے کے تورے وہ تک تورے تورے تورے